سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي. خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي. خو پیل به په خبرونو وکړو. په کابل کې چاودنه شوې ده. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویانت عبدالنافی ټکور رسنیو ته په استولې پیغام کې د دې پیښې تایید وکړ او هغه راپور یې رد کړ چې مخکې ویل شوی و دا چاودنه د کورنیو چارو وزارت د نن په جمعات کې شوې ده.
د وزارت نه په فاصله کې په یو پرای مسجد کې چې عموما به مراجعینو او د کورنۍ چارو د وزارت ځینې کارمندانو لمونځ پکې کاوه هلته له بده مرغه خواشینونکې پیښه رامنځته شوې ده. پلټنې روانې دي او بشپړېدا وروسته به جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.
دا د تیرې نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې څلورمه چاودنه ده چې په کابل کې کیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور آزموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د آزموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خموش ازادي راډیو ته ویلي چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه په ورځ به له کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور آزموینه واخیستل شي. ټاکل شوی سکاله د کانکور په آزموینه کې څه د پاسه یو لکو 50,000 د دولسم ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت معلومات پر بنسټ نږدې 15 نجونې دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یو شمېر نجونو او ښځو په کاچ ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی په هغو بنرونو کې چې له ځان سره یې لېږدول لیکلي وو موږ پښتانه هزارګان یو او د خپلو خوندو او ورونو غچ پاخلو. معترضینو نجونو او ښځو همدا ډول د افغانانو ترمنځ د یووالي شعارونه ورکول او د عدالت غوښتنه یې کوله. دا له کابل، هرات، بامیان او مزار شریف وروسته په جلال آباد کې د ښځو راټولېدنه ده چې د افغانانو د خوندیتوب او د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی دی او په روانه اونۍ کې له روسیې څخه لسګونه کلي بیرته نیولي دي. ښاغلی زلنسکي بیګانه وخته په خپله ویډیو وینا کې دا څرګندونې وکړې. ویل چې اوکراینی ځواکونه په خیرسون، لوهانسک، دونیتسک سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو له ولکې ایستلې دي. روسیې تېره اونۍ په دې درې سیمو او زاپوریژیا کې له روسیې سره د الحاق لپاره ټول پوښتنه ترسره کړه چې اوکراین او لویدیځو هیوادونو شرمونکي هڅې وبلله. د اوکراین ولسمشر وویل په خیرسون کې 8 سیمې له روسانو څخه بیرته تنیول شوې دي. د روسیې پاوز په خیرسون کې د اوکراینی ځواکونو له دفاعي حملو وروسته په شاتک تړ شوې دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان او بنگلاديش په وړاندې د نړیوال شلوریزو مسابقو په لړۍ کې دوی تمریناتي لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د خبرې شوې مهالویش لمخې د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شلوریزو لوبو مخکې د اکتوبر پر 18 د بنگلاديش او د اکتوبر په 19 د پاکستان په وړاندې لوبې وکړي. دغه شلوریزي نړیوال لوبې د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 19 دوام کوي. افغانستان به خپل نمړی رسمي مسابقه د اکتوبر په 22 د انګلستان په وړاندې وکړي. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان میاشتې له 14 سره برابر ده د ښوونکي له ورځې سره برابر ده. یو شمیر افغان ښوونکي په تیره بیا خزینه ښوونکي چې له تیر یو کال راهیسې په کورونو ناستې دي وایي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. وړاندې په خبرونه کې به درته په دې اړه بشپړ راپور خپور کړو. نن د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د کانکور ازموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته ورسېده او ټاکل شوی ده چې د همدې میاشتې په روانو ورځو کې به دغه ازموینه په ټول افغانستان کې واخیستل شي. خو هغه زده کوونکي چې دا ازموینه ورکی وای ډیر هیله مند دي چې د خوخي وړ افغانستان ته به بریالي شي.
په دې بخش کې ډیر هیله مند یم ځکه موږ خپل زحمات ډیر یې ستیو. تقریبا له یو نیم کال نه را په دې خوا موږ د امادګۍ دوره شروع کړې ده.
نور مسائل هم درته لرو. ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې موز فريده سيال د میر احمد اسافي د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني وو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور ازموین لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خموش ازادي راډیو ته ویلي دي چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه پورز به له کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی سږ کال د کانکور په ازموینه کې څه د پاسه لکو 500 د دولسمو ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي.
سبا پنځشنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږ کال کانکور ازموینه به درې ورځې دوام وکړي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته وویل په هغه ولایتونو کې چې د زده کوونکو شمیر کم دی، په یوه یا دوه خو په لویو ولایتونو کې چې ګډون کوونکو شمیر پکې زیات دی، درې ورځې کانکور دوام کوي. دی وایي سږ کال د کانکور ازموینې د ګډون کوونکو 15% نجونې دي. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی ازادي راډیو ته وویل سږ کال د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګیو نږدې 150,000 فارغان برخه اخلي.
سږ کال د کانکور ازموینه ګډونوال تقریبا 150,000 کسان دي. جذب پوهنتونونو ته د بخوا په پرتله زیات دي. تیر کال پوهنتونونو ته جذب 14,000 وو. سږ کال به پوهنتونونو ته جذب 115,000 کسان وي انشاءالله.
که څه هم ښاغلي احمد تقی مخکې رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د کانکور ازموینه به د روانې تلې میاشتې په 14 پیل شي او درې ورځې به دوام وکړي، خو دا چې ولې یوه ورځ وځنډېده په اړه یې څه نه وایي. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د روانې تلې میاشتې په 21 نیټه د کابل ښار او دغه شان د همدې میاشتې په 9 د کابل د ولسوالیو او هغه کسانو چې په ولایتونو کې لازموینه پاتې دي او وروسته یې نوم لیکنه کړې د کانکور ازموینه واخیستل شي. تر دې مخکې د ازموینو ملي ادارې ویلي و چې د 1401 هجری لمریز کال کانکور ازموینه به د سنبولی د میاشتې تر پایه واخیستل شي، خو د ازموینه میزان میاشتې ته وځنډول شوه. سږ کال د کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. نو دا چې سږ کال د 12 ټولګیو نجونې فارغانې نشته، کال ته به په کانکور ازموینه کې د نجونو چوکۍ تشي او د دوی له ګډون پرته به ترسره شي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر هغه فارغان چې د سږ کال په کانکور ازموینه کې برخه اخلي، ازادي راډیو ته ویلي د ناسم امنیتي وضعیت له کبله په ډاره و اندېښنو سره په ازموینو کې ګډون کوي. تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز د زده کوونکو د کانکور په ازمایښتي ازموینه انتحاري برید وشو چې پکې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د رپورټ پر بنسټ 350 ګډونوال ووژل شول او 110 نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی چې په ټول هیواد کې د کانکور ازموینې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویلي وو نن په ټول افغانستان کې د کانکور د ازموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خموش ازادي راډیو ته ویلي وو چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه پورز په کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی ده چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې څه د پاسه 150,000 د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي. په همدې اړه مو حمیدالله هغه زده کوونکي سره خبرې کړي چې په تېر یو کال کې د کانکور ازموینې لپاره تیاری نیولی دی او هیله لري چې په دې کانکور کې وکولی شي د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شي. حمیدالله نه مو په پیل کې دا پوښتلی دي چې دی څومره هیله مند دی چې وکولی شي په دې کانکور کې بریالی شي.
په دې بخش کې ډېر هیله مند یم ځکه مونږ خپل زحمات ډېر ایستلي وو. تقریبا له یو نیم کال نه را په دې خوا مونږ د امادګۍ دوره شروع کړې ده. دا دوره په ډېر موافقانه ډول سره سپارې کړه او تېره مو کړه. اګر چې ډېر خنډونه وو په دې دوره کې ناهیلۍ وې، خو بیا هم هغه پوره توان او تمرکز په پوره توان سره درسونه باندې تمرکز وکړو. موږ کولی شو درسونه مو کور کړم او ډېر هیله مند یم. اګر چې وزه عمر خنه خو بیا ما غره هلمند یم انسان
کدار ته وای چې تاسو بم بایومټریک شی وینند بایومټریک پروسه پایته ورسیدله کوم ورځ مو امتحان د کم پانتون کې به تاسو امتحان ورکوي
ما د پنځم به پروسه بایومټریک خلاصو د راتلونکي پنځم به سهار شپږ نیم بجې باندې د امتحان کابل پانتون کې ازمانه ځای باندې
څومره تلوسه لري د امتحان ته
دا د سې امتحان دی محدودیت نه لري مثلا یو صنف کې کچته کوم شاګردان یې البته موږ کولای شو اټکل وکړو څومره کوم شاګردان له موږ نه لایق دي ډېر او کوم د موږ نه نسبتا هغه موږ تر لایق خدای دې نه محدود غونډه چاپیریال دسي موږ نس کولای اټکل وکړو مثلا کوم چې موږ به کامیابی نه کړو کامیابی دوه شنتي ډېر زیاته ده مګر اول انتخاب چې هغه د ما د کابل پانتون ټي وي پانځي دسي په تل ډېر زیاته وسله را مو کوشش می دیر زیاد ده پدی بارکسی جانور سو مخبل هدف تو پتی را غره یو نیم کال که ما چکلا آمدگی کانکور و تطبیقات دوره مخ بیوله نووس دیر زیاد خیلمان یم دیر اغا تا روسیه تزکسی یو خوب روسیه شفافه ده پدیم باور لرم و بل دیخپلو اغا زحمات و بعدیم باور لرم زکسی پدی را غره سخت و شرایطو که دفانسان سی تاسم معلوم دی تابن هر اورد چاودان او کو آموزشی مراکز و باندې انفجارات و ډیر زیات سختی وی ناهیلی وی اقتصادی و اجتماعی و ټول سیاسی بخشو کې مشکلات تبان ډیر دی خو بیا هم د غو سره مو وکولای سه د پروسه ښه بشپړه کړم امیدوار ډیر زیات یم چې خپل هغه دلخواه نتیجې ته به کامیابی
دغه تاسو م یادونه وکړه چې د روسیو کې اکاډمیکو مرکزونو باندې بریدونه شوي دي تحولات رامنځته شو تغیرات و ستاسو د کانکور ازموینې وځنډېدله څومره ستا په روحیه باندې تاثیر کړی دی
طبعا هغه د مونږ چې کومه درس ویلی څومره زحمات مو ایسي د هماغه په اندازه باندې مونږ امیدواري هم لرو مونږ هیلې هم لرو خو هغه داسې د افغانستان د شرایط په دې روسیه کې څه نا څه داسې کلکچن دي په اصطلاح آموزشي مراکزو باندې چاودنې کېږي همدلته د کاج تعلیمي مرکز کې چاودن څه دونه دوې هفتې مخکې زه پرله پسې به د ازمایښتي امتحان دپاره وتلم او زمونږ ډېر ملګري دلته مثلا یا زخمیان یا شهیدانو ورسره څنګ کې د درس هغه پروسه ډېره مختلفه د شاګردانو په روحیه باندې کاملا هغه خراب تاثیر لري
د کانکور د ازموینې لپاره یو چمتو حمیدالله و چې د کانکور د ازموینې لپاره یې چمتووالی نیولی و
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان میاشتې له 14 سره سمون خوري د ښوونکي له ورځې سره برابر ده په همدې پلمه مو د ښوونکو ورځنی ژوند ستونزې راسپړلې دي
آزاده د کاپیسا ولایت له هغو خزینه ښوونکو څخه ده چې له کال زیاته موده کېږي په کور ناسته ده نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل میړه هم وزګار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده آزاده وایي په جمهوري نظام کې یو اندازه معاش ورکول کېده چې خپلې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارولې
د جمهوریت په دوره کې زه د حق الزامی ښوونکي په حیث دنده تر سره کړم خو یو کال مخکې د جنګونو له امله د خپل ولایت څخه مهاجر شو یو کال کېږي چې د پوهنې وزارت موږ ته هیڅ ډول توجه نه ده کړې له هغوی څخه هیله کوو چې موږ د رسمي معلم په ډول وګماري
آزاده چې واړه ماشومان لري د طالبانو له واکمنۍ او د پخوانی حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ په کاپیسا کې د جګړو په ترڅ کې له کاپیسا څخه بې ځایه شوی او اوس په کابل کې په یو کرایي کور کې اوسیږي یو بل افغان ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له شلو کلونو راهیسې د کابل د نجونو په بېلابېلو ښوونځیو کې ښوونکي وه خو د نظام په بدلون سره یې دنده له لاسه ورکړې ده
ما په یو خصوصي ښوونځي کې د ښوونکي په توګه کار کاوه او تر شپږم ټولګي پورته به مې نجونو ته درس ورکوه خو د رژیم د بدلون له امله مې خپله دنده له لاسه ورکړه اوس چې هر څومره کار لټوم نشمې پیدا کولی
نوموړی وایي چې میړه یې مړ شوی زوی نه لري او د خپلو دریو لوڼو سرپرسته ده او اوس له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان د میاشتې له 14 سره سمون خوري د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده د طالب چارواکو په کابل کې د خونکو د ورځې په مناسبت وی غونډې تل افغان خونکو سره ځینې ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې ویل،
د افغانستان اسلامی امارت پریکړه وکړه چې د تعلیم او تربیې په چوکاټ کې 40 زره اضافي بسونه په پام کې ونیسي. موږ انشاءالله د افغانستان ښوونکو او ولسته د ښوونې او روزنې په برخه کې خدمت ته ژمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال له شپږم ټولګي پورته زرګونه ښوونکي په کور ناستې دي او ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري، او له څه باندې یو کال تیرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلي پاتې دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دفتر هم د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي چې معلمي اسانه نه ده او په افغانستان کې لا سخت کار دی. یونیسف زیاته کړي چې زموږ لپاره د نن ورځې اتلانې د افغانستان هغه ځوانې ښځینه ښوونکي دي چې د ټولو ننګونو سره سره هیله مندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست نورالله منیر څو ورځې مخکې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ښوونکو حقونو او نجونو تعلیم ته په اشارې او د زده کوونکو پر وړاندې د ښوونکو د مسؤلیت په اړه ویل، ښوونکي باید مسؤلیت منونکي وي او هغه څوک چې له خپلو اوسنیو حقونو یعنې تنخواو راضي نه وي کولی شي چې بله دنده ونیسي. دې څرګندونو د یو شمېر ښوونکو تند غبرګونونه راوپارول. هڅه مو وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه د طالبانو د پوهنې وزارت نظر هم واخلو، خو ځواب ترلاسه نه کړ. خو څو میاشتې وړاندې د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې تر 240 زره ښوونکي شته چې 80 سلنه یې ښځې دي.
و موریدل چې نن د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د چې د هیواد په ختیځ کونړ کې ښوونکي په څه وضعیت کې دي، په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري په کونړ کې د ښوونکو د شورا له مشر او ښوونکي حیات الله توحیدی سره مرکه کړي او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې هغه اونده ستونزې کومې دي چې د کونړ ښوونکي نن ورځ ورسره مخامخ دي.
نن سبا چې کوم ښوونکي دلته په کونړ کې د ستونزو مخامخ دي، هغه د معاش کمواله دی، فقر او فقر د سره مخامخ دي. هغه معاش تاسو ته معلوم دی چې د معلم څومره معاش دی. نو دغه معاشونه چې کوم دي اوس په دې وخت کې چې کومه سودا کوي یا کوم کار کوي دغه نه بسنه په دې نه کېږي، ځکه چې جنسونه ډېر لوړ شوي دي، نرخونه لوړ شوي دي، اوړه غوړي همدارنګه نور خوراکي مواد چې کوم دي دا ډېر مخکې وړاندې تللي دي. نو په دې وجه باندې ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ دي. ښوونکي نشي کولای چې بل ځای کې دیاري وکړي یا بل کار وکړي، کې هغه کاروبار هم نشته دی. نو په دې وجه باندې معلمان ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دي. بیچاره ګان هغه درس او تدریس چې دوی کوي هغه هم ډېر ستونزمن وي. هغه دا مانا چې دوی کله لاړ شي درسونو ته ښوونکو ته به مخکې ولاړ وي، د دې سره نورې اندېښنې ډېرې زیاتې وي. د بچو غم وسی، د کالو، د بوټانو، همدغهرنګه د فرشو ظرفو، همدغهرنګه د خوراکي موادو. نو د هغې باوجود چې دوی کوم تدریس کوي نو
تاسو د عمده ستونزو یادونه وکړه. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي، په لومړیو څو میاشتو کې همدغه د تنخواو ستونزه وه چې په خپل وخت باندې نه ورکول کېده. ډېرو ښوونکو ته موږ راپورونه درلودل چې څو میاشتې تنخواوې نه وي ورکړل شوې. تاسو هم د دې یادونه وکړله. اوس وضعیت څه ډول دی؟ آیا خپل وخت باندې د تنخواوې در رسېږي؟
الحمدلله تنخواګانې بالکل خپل ټیم په خپل وخت باندې هر مالیم ته رسېږي. ستونزه دا ده چې د نرخونو اوچتوالی دی، بسنه نه کوي د خپل روزمره ژوند لپاره.
تاسو په کونړ کې د ښوونکو د شورا مشر هم یاست، په ټوله کې راته ویلی شئ چې د ښوونکو شمیر زیات شوی کم شوی دی؟ په ډېرو لرو پرتو سیمو کې ډېرو ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی ډېر محسوسېده. آیا ټوله کې په کونړ کې د ښوونکو د کموالی ستونزه شته؟
بله صاحب، دلته په کونړ کې د پخوا په پرتله باندې اوس هم د ښوونکو ډېر زیات کمبود موجود دی. مخکې کمبود چې د ښوونکو هغه تیر نظام به تدریسي خدمه باندې کسان نیول، که په غرونو کې وو که په اواره کې وو، خو هغې ته به رسیدګي کوله. استادانو ته به شاګردانو ته به مخکې استاد ودراوه او هغې ته به تنخواه ورکوله، تدریسي خدمه په نامه یا د سرحداتي معلم په نامه دا به ورکولې او هغې به ستونزه ورڅنه ته حل وه. اوس چې کمزنه ستونزه د ښوونکو د کمبود بېخي ډېره ده، ځکه تدریسي خدمه نشته دی او داسې پرتو لري پرتو سیمو کې چې کوم دی داسې مکاتب شته دی چې هغه رسمي معلمان درې څلور لري، مګر معلمانو ته هغه شوبې چې کوم دي نه دي، لس دي، پنځلس دي، پنځلسو کسو معلمانو ته ضرورت دي، لسو ته هم ضرورت دي. اگر چې دې درې څلور کسان په دغه لږه مارینې لري نو د ښوونکو د کمبود دغه چې کوم ده د اړتیا بېخي ډېره زیاته ده.
ښوونکی حیات الله توحیدی و چې د ښوونکو ستونزو په اړه نوریاس نوری سره خبرې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سپین بولدک چمن د لارې مسافر او سوداګر وایي پر دغه لار له هم په خوانی ستونزې پر ځای دي. د خلکو په وینا پاکستانی لوري د سپین بولدک چمن په دروازه کې خندونه ډیر کړي چې لاملې مسافر په ځنګړې ډول ناروغان لري ستونزې سره مخامخ دي. چو زیات په دې راپور کې
د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دروازه د مسافرو غنه غنه ده. د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه نه یوازې هر ورځ د زرګونو کسانو د تګ راتګ لار ده، بلکې د افغانستان د صادراتو او وارداتو یو مهم بندر دی چې د حکومت او سوداګرو لپاره ځانګړی اهمیت لري. د جلالودین په نوم د سپین بولدک اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د مسافرو او د ځایي کاروباریانو لپاره دي جلا جلا دروازې جوړې سي ترڅو پر دغه لار د مسافرو په ځانګړي ډول د ناروغانو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوي رامنځته سي.
نو موږ د حکومت افغانستان د اسلامي امارت سره د غشتنه لرو چې د دروازه د لغړیان لپاره لږ لوړه جوړه کې جلای کې د دغه خلکو سره جلای کې وځي خلکو ته سہولت پیدا شي.
تر دې مخکې ځایي چارواکو ویلي و چې د سپین بولدک چمن ترمنځ پر دروازه د خلکو ازدحام د ځایي کاروباریانو یا لغړیانو لخوا رامنځته شوی. د اجی محمد صاحب نوم د سپین بولدک یو ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د کرشي دواړو غاړو ته پراته قومونه یو لبل سره کورنۍ اړیکې لري او پاکستانی لوري باید پر دغه لار د تګ راتګ لپاره ستونزې جوړې نه کړي. بلخوا د اجی محمد ادریس په نوم یو سوداګر وایي پاکستانی چارواکي سوداګرو ته په بیلابیلو نومونو ستونزې جوړوي چې باید دواړو حکومتونه یې د هواري لپاره کار وکړي.
دا موږ د پاکستان پر مشرانو باندې د غږ کوشش زموږ سره د ورګروي په دغه باندې چلند وکړي. موږ دواړه اسلامي هیوادونو سره ورونه یو چې دا کوم څوک زموږ سره مشکلات دروازې واخوا ته جوړې دي باید په هغه زموږ سره همکاري وکړي.
د طالبانو د حکومت د سپین بولدک کمیسار اسمت الله یعقوب وایي په ورستوي کې د سپین بولدک چمن پر دروازه د مسافرو د اسانتیاو لپاره د کاروباریانو شذو او نارینه او مسافر لپاره جلا جلا لاري جوړی کړی.
او مسافر بیا د نارینه او ځان تلار د زنانه او ځان تلار د او کم بارود کی د لاس ریلی چې وسره چې مسافر وو ته په کې دا او ځان تلار د
بلخوا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سوداګری خونی مسول محمد صدیق وایي د پخوا په پرتله ګمرکي اسانتیاوي زیاتې او د سوداګریزو توکو د ترانزیت لپاره نوي تایسات جوړ سوي او له پاکستاني لوري سره د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره لا هم کار کوي.
په دا ګمرکي اوس د دې وکه صحت ناشتي چې هغه کې استخباراتي او کومنداني د ولسوالۍ نه پردي او د ولایت مقام څه دي او د ګمرک ریاست څخه خپل سړی کېسته نو د کمیساری سړی لري دا اوس په سات نسته مخکې په سات ولوز موږ راوړ په دا ډېر سوي دي چې په سات ختم سوي دي.
د سپین بولدک چمن دروازه د سوداګریزو توکو او تازه میوې د صادراتو او وارداتو مهمه لار ده، خو ډېر کله دغه لار د تازه میوې د فصل پر مهال د پاکستانی لوري لخوا د نامعلومو دلیلونو له امله تړل کیږي چې ځان یې سوداګرو او د تازه میوې باغلرونکو ته رسیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د 133 میلیون افغانۍ په مالی لګښت د 1400 ولاړو پروژو کارونه پیل شوې دي. دغه پروژې په تیر جمهوري نظام کې پیل خو له تحول وروسته کارونه درېدلې وو. په دغه پروژو کې مارکیټونه، بلاکونه، کوڅې، پیادهروونه او نور شامل دي چې د سږ کال په اوږدو کې به بشپړ شي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ولایت شاروالۍ ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شاروالۍ اړوند له اتلس څخه د دیارلس هغه نیمکاره پروژو کارونه پیل کړي چې په هیواد کې د سیاسي بدلون له امله یې کارونه په نیمای کې پاتې سوي وو. دوی وایي په یادو پروژو کې مارکیټونه، بلاکونه، کوڅې، پیاده روونه او نور شامل دي چې د سږ کال په اوږدو کې به بشپړې سي. انجینر شیر احمد سرکی په غزنی ښاروالۍ ریاست کې د انجینرۍ برخې مسؤل دی. نوموړی وایي د تیر جمهوري نظام تر سقوط وړاندې په غزنی مرکز کې د دغه پروژو د رغونو کارونه پیل سوي وو، خو په هیواد کې د سیاسي بدلون د رامنځته کېدو او بانکي سیستم د خرابۍ له امله یې کارونه په نیمای پاتې سوي وو. صدیقی زیاتوي د یادو پروژو د لګښت فزیکي پیسې په بانکونو کې موجودې وې، خو بانکي سیستم له کاره لوېدلی و. موږ هم نسوای کولی چې پیسې له بانکونو راوباسو او قراردادي شرکتونو ته یې ورکړو تر څو د دغه پروژو کارونه پر مخ یوسي.
د جمهوریت په وخت کې دیارلس پروژې دي، موږ عملي کارونه یې شروع ولې د تغیراتو په راتګ سره د هغوی کارونه ماتل وو، او د بانکي سیستم د خرابېدا په خاطر فزیکي پیسې موجودې وې ولې د ایستلو صلاحیت یې نه لرل.
ښاغلی صدیقی وایي دغه پروژې له یو بل سره متفاوتې او د کارونو فیصدي یې له دیرش سلنې نیولې بیا تر اتې نوي سلنې پورې مخته تللي وو. د ده په وینا هغه پروژې چې کارونه یې یو څه مخته تللي هغه به ژر تکمیلېږي، او هغه پروژې چې کارونه یې پاتې دي د هوا تر یخېدو پورې به یې رغنیزې چارې جریان ولري. نوموړی وایي په یادو پروژو 133 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې پیسې موجود او په ترسره کولو سره یې هیڅ ستونزه نسته. ښاغلی صدیقی زیاتوي پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې د دغه پیل سوو پروژو تر څنګ په غزنی ښار کې د ښاروالۍ اړوند د یو شمېر نورو پاتې زړو او نوو پروژو کارونه هم پیل کړي. بل لور ته بیا د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د دغه ولاړو پروژو د کارونو په بیا پیلېدو خوشي شي او وایي د یادو پروژو له تکمیل سره به غزنی میشتو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته سي. عبدالواحد د غزنی ښار یو اوسېدونکی دی. نوموړی وایي که دغه پروژې بشپړه سي له یوې خوا به د پاتې پروژو د تخریب مخه نیول سوي وي، او بل لور ته به خلکو ته کاري فرصتونه هم برابر سي. د ښاروالۍ په عوایدو کې به زیاتوالی راسي، او تر څنګ به یې خلکو ته د کاري اسانتیاوو په برخه کې هم ګټور تمام سي.
په غزنی ښار کې چې د ښاروالۍ لخوا کومې نیمګړې پروژې شروع شوې دي، په دې باندې موږ زیات خوشحاله یو. یو دا چې خلکو ته کار پیدا کېږي، دوهم به دغه نیمګړې پروژې چې پاتې وي له تخریب به وژغورل شي، دریم به د ښار په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي، او د دې تر څنګ به په عوایدو کې هم زیاتوالی راشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري نظام تر سقوط وړاندې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د بیا رغونې لسګونه پروژې چې کارونه یې نیمګړې پاتې دي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د غزنی اوسېدونکي د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه نیمګړو پروژو د بیا رغونې چارې پیل کړي.
السلام علیکم، زه محمد کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سپاړي کې د طالبانو د مشرانو خدای هیله لرو چې نور دې د خپل وطن او د ولس لپاره خدمت وکړي، د پاکستان او د ایران پر خبرو او د هغو لپاره دې نور کار نه کوي. دا ولس دا شل کاله کېږي ستړي دي، در بدره دي، د غزمستس او د مشرانو د لاسه چې یو د بل سپاول او د بل د ملک په اراده سره خبرې کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د پکتیکا دی ولایت چې خبرې کوم. صاحب روس له کندهار چې بار بار ټلیفونونه کوي چې جغرافیا ساینس دغه اسلام کې رواج نه ده، صاحب بار بار ټلیفونونه کوي، خو مهرباني خدای دې په خپلو پاکستانیانو ته ووایي دوی خپلې خوندې مندې ټولې پاکستان کې سبقونه ووایي او ځای په هغو کې کې دا بې سوره خبرې کوي، مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الهام قسم د خوست ولایت د شکوټ ولسوالۍ خاور جان اله مداغه ده. د مو پیغام ور پوری چارواکي واوري دلته د کین د انجینرون چې دی چاروي کوي، د څنګه مهاله کې چې د اطراف په نسبت به د خریات ته متوجه دي، او ویل چې خریات کې غریبانان به خیز یوتي اطراف خلک زموږ ځای کې زخ په دې اطراف یې مخ به خریات هغه ته ډیر توجه وکړي. السلام علیکم.
رورا کوټول سوالای نه خبرې کوم. دغه کوټول سوالای سره تقریبا په 1 کیلومتر کې پراته یو څومره مرستې چې راځي مونږ کې خبره حتی چې د مزدورۍ په شکل باندې کوم کارتونه مزدورانو ته ورکول کېږي د دې نه موږ ته هېڅ فایده نه رسېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونې دویمه نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونو ته. په کابل کې چاودنه شوې ده. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند عبداللفی ټکور رسنیو ته پاستولی پیغام کې د دې پیښې تایید وکړ او هغه راپور یې رد کړ چې مخکې ویل شوی دا چاودنه د کورنیو چارو د وزارت دننه په جماعت کې شوې ده. د تیرې نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې دا څلورمه چاودنه ده چې په کابل کې کیږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یو شمېر نجونې او ښځو په کچ ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی په هغو بنرونو کې چې له ځان سره لیږدول لیکلي وو موږ پښتانه هزارګانې یو او د خپلو خوندو او ورونو غچ پخلو. معترض نجونې او ښځو همدا ډول د افغانانو ترمنځ د یووالي شعارونه ورکول او د عدالت غوښتنه یې کوله. دا له کابل، هرات، بامیان او مزار شریف وروسته په جلال آباد کې د ښځو راټولېدنه ده چې د افغانانو خوندیتوب او د خپل حقونو لپاره اغیاک پورته کوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې اوکراني ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی او په روانه اونۍ کې به له روسیې څخه لسګونه کلي بیرته نیولې دي. ښاغلی زلنسکی بیګانه وخت په خپل ویډیو وینا کې دا څرګندونې وکړې. وی ویل چې اوکراني ځواکونه په خرسون، لوهانسک او دونیتس سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو له ولکې ایستلې دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان او بنګلاديش په وړاندې د نړیوالو شل اوریزو مسابقو په لړۍ کې دوی تمرینات لوبې وکړې. د کرکټ د نړیوال شورا د خبر شوې مهالویش لمخې د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شل اوریزو لوبو مخکې د اکتوبر پر 18 د بنگلاديش او د اکتوبر په 19 د پاکستان په وړاندې لوبو وکړي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ونی کې هم اوریدونکو د بیلابل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي. د ملي اردو لې وو په خوانی پوزي سره غږیدلې وو چې د 2500 کسانو قومندان وو، خو اوس وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دغه قومندان چې د خپل اوسېدو ځای او نوم د امنیتي ستونزو له کبله نشي اخیستای وای چې له طالبانو سره یې تماس نیولی، خو طالبانو ورته ویلي چې په لیکو کې ورته ځای نه ورکول کیږي. له دې پخواني قومندان سره مرکه هم وروسته راځي، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه عبدالله د کندهار ولایت سمه تماس نیولی دي. د افغانستان د اسلامي امارت سمه د غوښتنه ده چې دغه ډاکټران په افغانستان کې شپ نقصې ورکی چې ډاکټر او دی سره په هیږي. موږ یو نقصه پرنو ډاکټر ته ورغلی وو، هغه داسې نقصه نشته کړه بغیر هغه د وخانی والا بل نه پیدا.
د اسلامي امارت په دغه اقدام چې دوی د ډاکټرانو د نقصو په باره کې وک یاره قدر تو وایم چې زه تقریبا 15 کسه فامیل یم، 1,200 نقصې به وي. خو دا 2,300 نقصو کې تاسې یقین وکړئ چې هر هغه نقصه چې ډاکټر به راکړه چې د لاندې به دوخانه وه، د هغې دوخانې نه به په څنګ کې دوخانه کې هم نه پیدا کېده. دا که په ننګرهار کې، که په کابل کې، که په پکتیا کې.
د امریکا د کانګرس سمې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو لپاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي. هغه 10,000 کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده، د هغو ژر تر ژره چې خپل کام وکړي. د زموږ په دې 10,000 کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې نوم لیکنه شوې ده، په هغه کې زه هم شامل یم.
خطر السلام علیکم، زه اسرائیل افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دا د ګرمسیر سړکان داسې خراب دي، د سکانډو کپر دي. والله که خپل مری سړی تر یا کلینیکه تر شفاخانې پورې سم سړی نه سي رسول. دوه کیلومتره سړک په ګرد ولسوالۍ کې نه دی جوړ شوی. دا رقمې بیکاره سړکانې دي چې داسې ختم دي. سړی دغه چې روغ سړی نه سي باندې تللی. وسایل خو لا څه که د طالبانو د مشرتابه سه دا هیله ده چې د ګرمسیل سړکانو ته یو پام فکر وکړي.
دا امریکانو بمو مور دا انګرار ولیا دا چین پورس والا کې ورزولیا دغه ضررونه اوس را ووته چې پنځه شپږ سوه غواګانې په چین ولسوالۍ کې مړې شوي. اوس